السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګ د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په ومه راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور وو د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوي چې د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش دغه قومندان پوځي فعالیت درلوده. دا ادعا له خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او د طالبانو یو شمیر چارواکي په نښه شوي او وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپل اکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوندې وغړي او د هغه ساتونکو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین د نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 122 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 180 څوکۍ ترلاسه کړي. د ښي اړخ ګوند مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سږ کال ټاکنې به وګټي، په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې سبا د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستی پړاو یا فاینل ته لار مومي. اسپانیا د جرمني په وړاندې په بریا سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړې او فرانسې هم پرتګال ته ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلوبه کې بله ورځ له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې اوریدلې او له پاکستاني چارواکو سره یې د حلولو ژمنه کړې.
زمنګ د ماجر ستونزې ټولې واورې دي او د حلمنه وکړه چې زبر د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره باس کوم.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي سیستم ستایلې دی. کار لزده کړو د محروم یو شمیر نجونو غبرګون پاروه.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی ته د حمله که د نورو زونونو په څیر هوایي ډګر فعال شي.
ختیځو څلورو ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
او ټاکل شوی د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر د غزې د اوربان د هڅو په هدف مصر ته سفر وکړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که د خبرونې تر پایا زموږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلې دي. په پیښور کې د افغان کډوالو عالي شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او دغه راز د تعلیم په برخه کې د کډوالو د شته ستونزو په اړه خبرې کړي. او فلیپو ګراندی هم داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلې. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید آغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه له فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زمونږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم. چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ وي او کله اته وي، نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نو د تعلیم په بس کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه شپږ لکه او څلوېښت زره افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4 لکه افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجستریشن یا پی او آر کارتونه لري او 10 لکه نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8.5 لکه نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له افغان کډوالو سره خبرې کړي، د هغوی ستونزې اوریدلې او ژمنې کړي چې دا ستونزې به له پاکستاني چارواکو سره شریکوي او د حل لارې چارې به ورته لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری بیا وایي په افغانستان کې 450 زره نابینایان لري او 1.5 میلیونه نور د لید له ستونزې سره مخامخ دي. د دغه سازمان په خبره د دغو نابینایانو له ډلې 60 سلنه داسې دي چې که اسانتیاوې ورته برابر شي او عملیات وشي نو د لیدو کتو توان بیرته پیدا کوي. په افغانستان کې نابینایان هم وخت نا وخت له ستونزو کړیږي او وایي چې په ټولنه کې ورسره ناسم چلند کیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوری لید لري 60 سلنه یې د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. دغه سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید د اوبو له درکه ځولیږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحۍ سره درملنه وسي. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس له ډلې 450 زره نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا ښځې له ټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د سازمان زیاته کړې چې ډیری نابینا ښځې د خپل ژوند ډیری برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او ښوونځي ته له تګ او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پاتې کیږي. له دې سره د نابینایانو له ډلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر منځنیو زده کړو تر بندیزونو مخکې د 12 ټولګي زده کوونکې وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ هر ورځ چې زه ځم له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کېږم ښې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړې او ناقصه یې او معیوبه یې، نو هېڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری سي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. 8 کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغې دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندویه بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نابینایان په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغې کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت د یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کوه چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. سه تر دې مخکې اکثرو مرستندویه بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ورغلی دی او په تبت سیمه کې دغه ښوونځي سیستم ستایلی دی، خو په افغانستان کې بیا له زده کړو یو شمېر محروم نجونو د ښاغلي کریمی پر دغه ستاینې نیوکې کړې. دا چې نیوکې څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابه د سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځیني او ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نږدې 3 کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هېواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکې بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو. او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او دغه چې مکتبونه ګوري دغه چې شاګردان ګوري او دغه ته په راتلونکي کې دوی هیلې لري چې په راتلونکي کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ CGTN په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځینی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی CGTN ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی، نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیویي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیزې نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادي وزین آزادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغېزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې د زده کړو بې برخې دي.
آزادی رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته تمه ده چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر روان اونۍ په غزه کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو لپاره مصر ته سفر وکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د غزې جګړه لسمې میاشتې ته داخله شوه او له دې سره مهاله اوربان ته د رسیدو هڅې دوام لري. د مصر د قاهرې تلویزیون د جولای په 1 راپور ورکړ چې د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز روانه اونۍ قاهرې ته سفر کوي او په غزه کې د اوربان او د حماس لخوا د یرغمل شو د خلاصون په اړه خبرې کوي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم واخیستل شي تایید کړ چې ښاغلی برنز به له مصر وروسته قطر ته لاړ شي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، مصر او قطر په غزه کې د اوربند او د حماس لخوا د یرغمل شو بندیانو د خلاصون لپاره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، ویلي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند په برخه کې د اسرایلو ځواب ته انتظار باسي. حماس دا هم ویلي چې د اوربند د یرغمل شو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د تبادلې په هدف د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا وړاندیز منلی دی. په همدې حال کې د یکشمې پورز د اسرایلو په بیلابیلو برخو کې پراخ لارون نه وشول. مظاهرچیانو د اسرایلو پر حکومت غږ وکړ چې له حماس سره د په غزه کې د پاتې یرغمل شو بندیانو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. لارون کوونکو سړکونه بند کړل او د وزیرانو د کورونا او استوګنځایونو مخې ته د اسرایلو پر حکومت د فشار راوړلو هڅه وکړه. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنگیالیو پر اسرایلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل. د تیر نومبر په میاشت کې د حماس لخوا د اوربند په ترڅ کې تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشې شول. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت وایي په 9 میاشتنۍ جګړه کې تر 8 زره ډیر کسان وژل شوي او سلګونه زره نور بې ځایه شوي دي.
د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت څخه د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین غوښتنه وکړه. یاد شورا په یوه اعلامیه کې د شیعه مذهبو هم د نظم د تامین غوښتنه کړې او ورڅخه غوښتي چې د طالبانو له پوځیانو سره د خوندیتوب په اقداماتو کې مرسته وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې د ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د شوی عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت امنیتی چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتونو او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دی ډډه وشي. هغه وویل
امنیتی مسئولینو د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جوماتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرأتی
مراسم پیکه کاری او خلق د سقاخانو او نظرونو د جوړولو جرأت نه لري. سړکونه باید په تورو ټوټو ونه پوکل سي او نوحې باید په واټونو ونه غږول سي ځکه چې خلکو ته د مزاحمت لامل کیږي.
باعث مزاحمت به مردم میشه، اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفتند.
هرات که سکال چمتوال نیول شوی، خود تیر کال د محدودیتونو لامله سکال هم د نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دومره زیات نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مراسم په سوله او امنیت کې ترسره شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې دا مراسم د تل په څیر ولمانځو.
ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل زرداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شدن از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیا لمان شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهخانو او جوماتونو کې ترسره شي.
مراسم خود را در مساجد و تکایخانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد د سږ کال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل را ګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیهخانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان په ځانګړې توګه شیعهګان د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده د ویر، نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي. خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی وه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو د خبرونې وروستی راپور اخلو. د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې پښته هوایي ډګر کې دوی کابل ته ځي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. دوی وایي چې د جلال آباد هوایي ډګر دی فعال شي.
د افغانستان په ختیځ کې د څلور ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې پښته هوایي ډګر کې دوی په ډیرو ستونزو ځانونه کابل ته رسوي او له هغه ځایه نور هیوادونو ته د الوتکو سفرونه کوي. د دوی په وینا چې ډیری وختونه د ماهیپر په کګلیچونو کې د موټرو د زیاتوالي یا هم د غر خویدنې له امله لاره بندوي چې په خپل ټاکلي وخت الوتکې ته نشي رسېدلی. د ننګرهار اوسیدونکي حبیب الله ازادي راډیو ته وویل تېر کال تر هشت د تګ او بیرته راتګ پر مهال د کابل جلال آباد د لارې بندېدو په وجه ګڼې ستونزې ګاللې وې.
تیر کال جمع تر هشت تلو نو د کابل لارې د بندخ لامله پر ناوخته شو او بیا چې کله راستنېدلو د حج نه بیا هم لارې بندې وې چې د هغې لامله هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي وو. شپه یې هم په لاره کړې وه. که چېرته موږ په ننګرهار کې هوایي میدان درلودلی نو موږ به د داسې ستونزو سره مخامخ نه وای.
د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار اوسېدونکي وایي نږدې شل کاله دوی په دې پلمه له هوایي ډګر بې برخې و چې په یاد میدان کې بهرني ځواکونه میشتو. په خبره اوس څلور کاله کېږي چې هغوی ترې تللي، لا هم ورنه ملکي الوتنې نه کېږي. د کونړ اوسېدونکی محمد آصف:
په ختیځو څلورو ولایتونو چې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پکې شامل دي، د دې ولایتونو خلک د هوایي ډګر د نشتون له امله چې په دې زون کې نشته ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي.
د دوی په وینا د افغانستان په هر زون او حتی په کوچنیو ولایتونو کې هم فعال هوایي ډګرونه شته او اوسېدونکو ته یې بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو اسانتیاوې چمتو شوي دي، خو د ختیځو سیمو اوسېدونکي له دغو اسانتیاوو محروم دي. د جلال آباد اوسېدونکی امین الحق:
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابله پورې ځي، یا هلته پرواز موجود نه شي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي، بلې ورځې ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړونده ولسوالیو ته تلاړ شي. چې په اوسني شرایطو کې دا ډېر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې هم شته، په هرات کې هم شته، خوست کې.
د یادونې ده چې په 2019 کال کې د وخت حکومت لخوا په ګمبیری کې د ملکي هوایي ډګر جوړولو چارې د احاطې له دیوالونو پیل شوې چې 1350 متره اوږدوالی درلود. د وخت چارواکو ویلي وو د یاد دیوال لپاره څه کم 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي او کارونه 25% ترسره شوي. دا ژمنه هم کړې وه چې د دغه نړیوال هوایي ډګر ټولې چارې به په 3 کالو کې بشپړې او ملکي الوتنو ته به چمتو شي. د خلکو د ادعاو پر بنسټ په حکومت کې د شته فساد او نورو ستونزو په وجه یې په 3 کالو کې یوازې دیوالونه هم پوره نه شول او د جمهوریت تر سقوط پورې کار نیمګړی پاتې شو. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې څخه د ختیځوالو د دغو شکایتونو او غوښتنې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. څه موده وړاندې همدې ادارې ویلي وو چې افغانستان کې 28 هوایي ډګرونه فعال دي چې د کابل، هرات، مزار شریف، خوست او کندهار په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي. که څه هم چې د جلال آباد هوایي ډګر په فعالو میدانونو کې حساب شوی، خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ به خیر به دار جوړ راغی ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورې نو کار کوي. ډیر وخت برته رالم، بیا یو کال بیکار وم، بیا په موسسه کې ځان شامل کی. درې میاشتې بعد مې نومره وخت موسسه نو ولاړو، کار در روان و. نو په لاره کې بس موټر ټیر پنچر شو، نو بس موټر مو واوښتی. درې ملګري مو شهیدان سولله، بس یو زه خدای پاک بچاو کړلم، نه دا یو لاس لږ خوړ شو. نو دا مې د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي، بیا چې موږ ته پیدا شول هغه دا واقعیا راته پیښه شول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم آزادی رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام آباد، زما یو پیغام دی چې که کار والا دی او که بیکاره دی، باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څو کې. ټول انسان دی اصلا که دی نه چې الحمدلله موږ خپل دا په کار لګیا، خپل دوکان مې دی د کپړو، لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل شي. انسان دی هر څوک سړی یا کار کوي چک دی کې ورځ دوی بېکار کار خوښه شی در کار راشی نهشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو له متفاوت تحلیل سره د ازادي و مې ورسته هر کله کوم. نن خبرېږي چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرولېدونکي روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرېږي چې د سکاټلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګ راتګ لپاره لکلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو له یو هیرونکي ځواک نه هم خبرېږي چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسیږي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربېره نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقدي څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس موږ یو شی درد رسې ډېر هېوادونه یا اکثر هېوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکوو. په هوایي حریم باندې کومې الوتکې چې کله کله تجاوز کوي، دا تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي. افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو پلې ته وغورځي.
هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستې، په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړې، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستلې ده.
امر پیر رښتا غره تا ته چپسه غره غره
غونه و چپسه
ریور غل ستا ته تر شیګل رسول پتن لګيږي.
ما سي روغانشتا خلک را ته معلوم دي چا لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه څو طلبه وړه دي. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سکې په ډرن ټولي کې ول شوې دي. دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع او پر د بایدن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوه.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوښ یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو د سي بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونې دل. صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتري، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وه او تا امریکا ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه.
یو غټ مسله چې هغه مجبور ملتونه انتشار او خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول شوی. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
د بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي، ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل، خو په درېمه ورځ چې افغان استازو ته ځانګړې وه، یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زګولا مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړې. د طالبان ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی، خو زبیولا مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانانی هیلی لري، افغانستان حکم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري، هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوښتي. په دغه ناسته کې موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي، خو طالب ویان زګولا مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي. په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کېدو نه مخکې دا خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو، د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا ګڼي چې طالبان موږ میز ته راوستلو. تیره غونډه کې که ستاسو پام وي، طالبان غونډې ته حاضر نه شو چونکې هغه کې ښځې وي. دغه ځل طالبانو د ځینې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړې وه چې موږ سره که ښځې کینی څه مسله نشته دی، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خځې را نه وځي په بله دروازه باندې موږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغسې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنګیالو نه، د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډېر د ښځو په معامله کې سخت دریځ لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ څه پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې، په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو اکثر ملګر ملتونو ویلي چې د دوه د ناستې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږي ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګر ملتونو ډاډ ورکړیو چې دغه ناستې ته به افغاني خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونو کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و؟ آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب، ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو، خو دې غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یو نظر یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه، او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډېره مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان او د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې ته ویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد دغه راز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبریالانو ته ویلي، د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځی او د کار دروازې تړلي، او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایاست دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي، لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخې خوندي ساتلي، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یوه او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي، حتی د جمهوریت په محال هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل ځنګلونه ولیوي او لرګي قاچاق کړي. خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځایي لرګي باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی، او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړي دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ دپاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې دپاره جوړ شوی؟ د ملک د ساتنې دپاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړی دی ټول خلکو ته دا شتا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پرې ورکوو. د هغه حکومت دی پام موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کم د خلکو خیال نساتي، د زنګلاتو خیال نساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تیره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ، بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولی شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي، حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړي میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلود او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې عمله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواهو ماوینه او جان دووټري چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بله غمیزه یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي، د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانانو مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دی ټرمپ دغه شیانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر 30 نیټې پورې د ورکړې مهلت له پای ته رسیدو سره سم دغه هیواد کې شاوخوا 2500 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر 30 د پی او آر یا د ثبت شوي افغان او د ای سی سی یا افغان اتباعو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13,200 افغانان راشړلی شي. دا لوړ مې میاشتې زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 1,500 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشر فیلیپ یا کانګلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد راتښتېدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د ښځینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته یې د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خپاره شوي مکتوبونه ښیي چې د پوهنې وزارت د شپږمو ټولګیو پورې ښځینه ښوونکو ته هم معاشونه 15,000 ټاکلي دي او فعلا دا معاشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوي هم دي. تعلیم فعالانو ویلي د دغو مېرمنو د کورنیو نارینه زیات معاشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي معاش دی، خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر ښځینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسي کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تېره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کمه ونډه هم وه او خلکو بحثونه کړي دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وایي په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500، له خوست څخه باندې 3,000، له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو، فراه کې بیا 1,430 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړی. طالبانو په روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړې دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کېږي. ګڼو سپینګرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو نجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان ولو، اوس په 15,000 تر ټیټ شوي دي. دا ولې لکه شوي دي؟ بے تعلیم خدا ملک نه جوړیږي. زه هر څو کې بے تعلیم دا ملک نه جوړولای شي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي، کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کېنه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا؟ بلاخره باید تعلیم ته لاره ورکړ سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې یو ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو وایي زموږ دا درکوو خلک بې وله تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تېره اونۍ د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې وو. سلیم پیګیر د خپلو هغو څرګندونو له امله نیوکو سره مخ شو چې په یوې رسنۍ کې کابل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي له نهم ټولګي پورې څلوېښت شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لوڼې پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه څلوېښت ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ور واستولی شي. د پتنګړی کاکۍ په نوم د طالبانو یو پلوي فعاله چې تازه لندن ته تللې ده یو ویډیو یې خپره کړې ده چې نوموړې تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړې د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه سرګندون ورستا خپل سپیناوینه دی ورکړه.
میډی استاد ایمو خونی فوټو چې تم مدرسې دې شپې کم مدرسې پورې سپکېږي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکولینګ نشو کولای په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه دغه کورنۍ سکومې دي څنګه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ څنګه نشي پیدا کولای خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نشه خو څنګه هوم سکول یو.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي ساینس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغو حجرې پکې کارول شوي دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالبه دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندي انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتې او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي ترسره کولی به شي. او شوبرکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهلی شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلهیز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2013 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلې وسی. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکنی وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لاره کې خپل کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه. او په همدې سره د نن بو مورز عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز له سید شینواری سره مهیره وای.
د نجونو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي دی
لیاور خلا د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث در اصدی را دید.